द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلی مشه خطر منو اوریدونکو او خر اخلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی ناوري نن د یکشنبه ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې نه همنیټه ده وخت شوې دی په پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې فینځنی می او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې نه بجی دی او د اکتوبر د میاشتې اتمه نیټه ده زما ستاسو قربانه منزه شهید لومړی هم ستاسو پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته د یمن سرخار سنا کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف له خوا د یوې جنازې مراسمو پر مهال ترسره شوي برید کې 140 تنان وژل شوي او 1500 څخه زیات نور ژوبل دي
په وژلي شوي او ژوبل تنانو کې د حوثي حکومت پوځي او امنیتي چارواکي هم شامل دي عیني شاهدینو د دې برید تور د سعودي عرب په مشرۍ کې په ائتلافي عسکرو لګولی دی
لاتین امریکایی هیواد هایتی کې د میتیو په نوم سمندري طوفان له کبله نږدې 900 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی امریکا کې د هوا پیژندنې ادارې اندېښنه ښودلې چې دا طوفان به د امریکا ختی ساحل په اوږدو کې پروت شمالي او سویلي کیرولینا ته ورسیږي بلې خوا د روسیې دولت د امریکا حکومت لخوا په رسمي توګه لګیدلي هغه تورونه رد کړي چې وایي روسیا د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې د نفوذ لپاره یې پر سیاسي بنسټونو سایبري بریدونه کړي سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د یمن سرخار سنا کې چارواکي وایي د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي عسکرو لخوا د حوثي اغیانو خپل په سر حکومتي ډلې د یوې جنازې مراسمو پر مهال ترسره شوي هوایي بریدونو کې نږدې 140 تنه وژل شوي دي او 1500 نور ژوبل دي راپورونه وایي د حوثي یاغي ډلې د کورنیو چارو وزیر جلال الروایشن پلار جنازې مراسم و چې دوه بریدونه شوي دي خو تر دا دمه معلومه نه ده چې آیا د کورنیو چارو وزیر ته هم پکې زیان رسیدلی او که نه راپورونه ښایي چې په وژل شوو کې د حوثي حکومت پوځي او امنیتي چارواکي هم شامل دي بلې خوا د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د روغتیا چارواکو ویلي چې تر څو د 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو سرشمیرنه شوي نه وي تر هغه مهاله د پولیو وایرس کنټرولول به یو ګران کار وي هغوی زیاتوي چې د سرشمیرنې ریکارډ نشتوالي له کبله په هر کمپاین کې د ډیر ماشومان دي چې د پولیو څاسکو څخه محرومه پاتې کیږي بلې لورې ته د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله تور خم د تیرو څو ورځو راهسې په سلګونو تجارتي موټرې ایسار دي او د افغانستان ګمرک یا کسټمز له خوا پرې لوړې مالیې یا ټکسونه لګیدلي دي راپورونه وایي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان له خوا پر پاکستاني تجارتي ګاډو دا شان ټکسونه لګیدلي د دواړو خواوو کاروباریانو په دې تړاو سختې مظاهرې هم شوي دي بلې خوا لاتین امریکایي هیواد هایتی کې د میتیو په نوم سمندري طوفان له کبله نږدې 900 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی میتیو طوفان نه هایتی کې زیاتره جنوب لویدیځي سیمې ځپلې دي طوفان د امریکا په فلوریدا ایالت کې 4 تنه وژلي دي د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه هایتی کې د طوفان نه نږدې 800,000 خلک اغیزمن شوي او نږدې 3,500,000 په سمدستي توګه مرستو ته اړتیا لري امریکا کې د هوا پیژندنې ادارې اندېښنه ښودلې چې دا طوفان به د امریکا ختی ساحل په اوږدو کې پروت شمالي او سویلي کیرولینا ته ورسیږي او راپورونه ښایي چې دا مهال د سویلي کیرولینا نه یوازې 1.5 کیلومتره لرې دی بلې خوا د امریکا حکومت په رسمي توګه د روسیې دولت تورن کړی چې ولسمشریزو ټاکنو کې د نفوذ لپاره یې امریکا کې پر سیاسي بنسټونو سایبري بریدونه کړي دي د امریکا د کورنیو امنیت ادارې او د استخباراتو په یوه ګډه خبر پاڼه کې ویلي په وروستیو کې د ډیموکرات ګوند ایمیلونو هک کیدل د څرنګوالي او انګیزې له پلوه له هغو ګامونو سره سمون خوري چې روسیه یې مشري کوي د روسیې حکومت د امریکا دغه تورونه په سختو ټکو غندلی دي او روسیې چارواکو دا تورونه بې بنسټه بللی دي بلې خوا د خپل حکومت دفاع یې هم کړې ده او د امریکې د کورنیو چارو د امنیت سازمان او استخباراتي اداره وایي چې د کرملین لوړ پوړي چارواکي تقریبا په بشپړه توګه په دغه سایبري بریدونو کې ښکیل دي د ویکی لیکس بنسټګر جولیان اسانج دا تور رد کړی دی. ویلی و چې هیڅ شان ثبوتونه نشته چې د روسیې استخباراتي اداره د دغو پیغامونو د هک کولو عمل وي. د روسیې دولت هم په دغه مسله کې د روسیې دولت او دولتي بنسټونو هر ډول ښکېلتیا رد کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیو راډیو خبری خبرونه ته غواګیز قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. رازو دا مهال د راپورونو ولوري ته د یمن سرخار سنا کې چارواکي وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د لافي عسکرو لخوا د حوثي اغیانو خپل په سر حکومتي ډلې د یوې جنازې پر مهال ترسره شوي هوایي بریدونو کې نږدې 140 تنه وژل شوي دي او همداشان 1500 تنه نور ټپیان دي. په دې حکله تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي زموږ همکار ماوش جلیل په دغه راپور کې.
د یمن سرخار سنا کې د چارواکو وینا ده چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي عسکرو لخوا په یوې جنازې ترسره شوي هوایي برید په نتیجه کې 2 تنان وژل شوي او 1500 نه زیات ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي چې د خالی پورس د یاغي حوثي حکومت د کورونو چارو وزیر جلال الریشان د پلار جنازې مراسمو په وخت 214 شوي. تر اوسه دا واضح نه دي چې کورونو چارو وزیر ته زیان رسیدلی او که نه. چارواکو دا هم ویلی دي چې په دې برید کې خواوشا 1500 خلک ژوبل شوي هم دي. په وژل شوي او ژوبل تنانو کې د حوثي حکومت پوځي او امنیتي چارواکي هم شامل دي. عیني شاهدینو د دې برید تور د سعودي عرب په مشرۍ کې په ائتلافي عسکرو لګولی دي. څوک چې په نړیواله توګه منلی شوی د صدر منصور هادي حکومت سره مرستې کوي، خو سعودي حکومت تر اوسه دې تور ته جواب نه دی ویلی. عیني شاهدینو ویلي دي چې هغوی په تباه شوې ودانۍ کې سوځېدلي مړي لیدلي دي. یو عیني شاهد اے پی خبري ایجنسۍ ته ویلي دي چې هلته د وینې ډنډونه ولاړ وو او ځای په ځای د وجودونو ټوټې پرتې وې. حوثي یاغیان د یمن حکومت په ضد جګړه کوي او د یمن حکومت سره د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي پوځ مرستې کوي. د سور صلیب نړیوال تنظیم ویلي دي چې 300 کفنونه یې تیار کړي دي. د ملګرو ملتونو تر مخه په مارچ میاشت کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي پوځ لخوا هوایي بریدونو کې زرګونو عام خلک وژل شوي دي. 13 میاشت په برطانیه کې د وسلې خرڅون په حق لا پارلماني کمیټه لخوا تیار شوی رپورت په مسوده کې حکومت ته دا تجویز ورکړی شوی و چې سعودي باندې د وسلې خرڅ عمل وځنډوي. کمیټه ویلي چې برطانیه دې تر هغې سعودي باندې وسله نه خرڅوي تر څو چې یمن کې خانه جنگي کې سعودي عرب لخوا پوځي مداخلت کې د انساني حقونو سرغړونې او نورو تورونو پلټنې روانې دي. تیر کال د برطانیې حکومت په سعودي باندې د 40 اربه ډالرو او امریکا د 6 اربه ډالرو وسله خرڅه کړې وه او فرانس هم دې موده کې د 43 اربه ډالرو وسله خرڅه کړې وه. یاد دې وي چې امریکا، برطانیا او فرانس د عام سټریټ ټریټي معاهده لاسلیک کړې ده چې مقصد یې د وسلې په خرڅ نظر ساتل دي، په خاص توګه جګړه ځپلې سیمو او داسې ملکونو ته د وسلې خرڅون پلټنې کول د څه په باره کې چې شک وي چې هلته د انساني حقونو سرغړونې کیږي. د بشري حقونو د تنظیمونو وینا ده چې سعودي عرب باندې په غټې کچې د وسلې خرڅ سره یمن کې جاري شخړې ته لمن وهلې کیږي. سعودي عرب په یمن کې د یوې کال نه زیاتې مودې راهیسې حوثي اغینو په ضد کاروایي کوي چې پکې 6000 نه زیات عام خلک وژلي شوي دي.
درنو قدرمنو اوریدونکو د ډیو راډیو خبری خپرونه دوام لري. ستاسو پام راګرځوو یو بل راپور ولوري ته چې لاتین امریکایي هیواد هایټي کې د متیو په نوم سمندري طوفان د کبله نږدې 900 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. امریکا کې د هوا پیژندنې ادارې اندېښنې ښودلې دي چې دا طوفان به د امریکا ختیځ ساحل په اوږدو کې پروت شمالي او سویلي کیرولینا ته ورسیږي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي هغه ټول تاسو سره شریک کیس مونږه همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
سمندری طوفان میتھیو د امریکې په سویلی کارولاینا کې توندو هواګانو او شړک باران سره را رسیدلې او د ایالت په ساحلي خارونو کې د اوچتې درجې سیلاب راوسته. د امریکې سمندری طوفان کامی مرکز تر مخه 13:11 میتھیو د سویلی کارولاینا تاریخي خار چارلستن او مرټل بیچ ترمنځ په ساحلي سیمه کې زمکې ته راواړېد او ترمنځ یې هر یو شی د ویخه وباسلو. د طوفان له کبله د سیلې رفتار 15 میله ګنټه خودل شوې، خو چې کله دا سمندري طوفان زمکې ته راواړېد نو په زور کې هم کمې راغلې. د توندو هواګانو زور اوس 15 میله خودل کیږي، کم چې رو پرو نور هم خکته را روان دی. باوجود د دې چې سمندري طوفان میتھیو تر ډیره حده پورې خپل زور بیللی، خو د طوفان ځینې برخه لا هم په سمندر کې د امریکې جورجیا او شمالي کیرولاینا اړخ ته سفر کوي او د امریکې بیړنۍ امدادي ادارې یره لري تر څو چې په مکمله میتھیو خپل ټول زور ځمکې ته نوي اړولی، تر هغې پورې د انساني حادثو خطرې موجوده دي. وړاندې په دې اونۍ کې سمندري طوفان میتھیو په هیټی کې ډیر زیان کړی او په هغه وخت د طوفان درجه 4 خودل کېده، کومه چې ډیره لوړه وه. او چې کله د هیټی ساحلي علاقې د میتھیو په لار کې راغلې نو نږدې 900 خلکو ژوند د لاسه ورکړو او زرګونو شمیرې کې خلک بې کوره شول. میتھیو د هیټی، ډومینین ریپبلک، جمیکا، کیوبا او بهاماس رستو د امریکې هغه ریاستونه په نخښه کړي چې د بحر اوکیانوس سره خپل ساحل لري، چې پکې شمالي کیرولاینا، سویلي کیرولاینا او همدارنګې فلوریدا او جورجیا هم شامل دي. د امریکې صدر باراک اوباما هم په دغو ایالتونو کې د بیړني حالت اعلان کړی او د هیواد قدرتي آفتونو ادارې هم خپل امدادي کارونه د تیرې اونۍ راسې پیل کړي. د فلوریدا گورنر ریک سکاٹ 3,500 نیشنل گارڈز ڈیوٹی لگولې چې مقصد د طوفان اثراتو جاج واخلي او خلکو ته په موقعي امداد یقیني کړي. د فلوریدا اورنج پارک خارګوټی کې ډیر تاوان شوه او همدارنګې بریورډ کاونټي کې 9,000 خلکو ته د کورونو پرېښودو اعلان شوی و، کم چې نیخ په نیغه د سمندري طوفان په لار کې راتلل. په فلوریدا کې د بجلی نظام هم کار پرېښودو او 100,000 کاروبارونو ته د بجلی ترسیل ادرېدلی و. دارنګې جورجیا او سویلي کیرولاینا کې هم زرګونو خلک د بجلی محرومه شوي. په سویلي کیرولاینا کې 6,500 خلکو په 3 پناه مرکزونو کې بسترې اچولي او د سویلي کیرولاینا گورنر نیکی هیلی ویلی چې د ساحلي علاقو نه 3,500,000 خلکو کډې کړي. گورنر زیاته کړي چې هیله لري په راتلونکو 2 ورځو پورې به خلکو ته خپلو کورونو ته د واپس راتلو اجازه ورکړي. د سمندري طوفان میتھیو لوجې لسګونو بلیونو ډالرو مالی زیان هم شوی. د بیمه کمپنو تخمینې تر مخه په کال 1992 کې راغلي سمندري طوفان انډریو سره موازنه کړې او د تاوان اندازې لګولې. هیټی یو غریب هیواد دی او په کال 2010 کې زلزلې هم ډیر ځانی او مالی زیان اړولې. تازه سمندري آفت رستو د هیټی حکومت او ادارې بیخي بې وسه شوي. نړیوال سور صلیب ادارې په بیړنۍ توګه 6.9 بلیونه ډالرو امداد غوښتنه کړې چې په هیټی کې امدادي کارونه ترسره شي.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی دی. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو نه کومه موضوع راخیستې ده او کومه موضوع په مطبوعاتو کې ډیره برسیره راغلې ده.
د مشرقي وسطا سیمه او د دغې سیمې ټول عرب ملکونه تل د امریکې د پاره ډیر اهم پاتې شوي دي، خو څومره چې د مشرقي وسطا د ملکونو د امریکې د پاره د اهمیت حقیقت زوړ دی، دغه همره دا حقیقت هم یو تاریخي حیثیت لري چې امریکا تل په دغه سیمه کې ناکامه پاتې شوې ده. د مشرقي وسطا په باب له د امریکې د خودفریبۍ د جرړو په موضوع نن د امریکې د ټولو نه زیات چاپ کیدونکي اخبار وال سټریټ جرنل کې د اخبار د نامتو لیکوال د جیمز ټراب یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلې شوی دی چې صدر باراک اوباما په کال 2009 کې د امریکې د صدر جوړېدو د ډومبه ورځې نه په دې کوشش کړي چې د عرب خلکو د کړمو په لوري د امریکې د فکرمندې ښکارا کولو په ذریعه مشرقي وسطا کې د امریکې حیثیت ښه کړي. په دې لړ کې د ایران خلکو ته د نوي کال مبارکي ورکا، په قاهره کې خلکو ته تقریر وکړو، او په تیرو وختونو کې د عربو په بابله د امریکې په کړو غلطوي خپیمانی ښکارا کړه. د د قاهرې په تقریر کې په اسرائیل غږ وکړو چې د فلسطینی مملکت د قیام جایزې مطالبې ته غاړه کېږدي. خودنه وړاندینی امریکایي صدر جارج ډبلیو بوش چې مشرقي وسطا کې سنا شولتې کړې دي، د هغو له سببه اوباما د عربو د زړونو په ګټلو کې ډېر بریالی نه شو. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې زیاتوي که صدر اوباما ته په کال 1950 کې د مصر د نهر سویز د تنازع راپورته کېدو نه وړاندې، د دې تنازع د راپورته کېدو په دوران کې او د دې تنازع د ختمېدو وروستو، د امریکې د هغه وخت د صدر د ډوایټ آیزنهاور د طرز حکمرانۍ او د طرز سفارتکارۍ په بابله د نامتو دانشور او د خارجه چارو د محکمې د یو پخوانی چارواکي د مایکل ډوران د کتاب لوستو موقع په لاس ورغلی وې، نو شاید چې د مشرق وسطا په بابله د صدر اوباما ډېر ارمانونه پوره شوی وې. مضمون زیاتوي چې امریکا باوجود د جمهوریت او د جمهوری ملکونو د یو سرپنچ ملک په حیث د سوړ جنگ د دور د مجبورو له سببه په سیمه کې د ایران د رضاشاه پهلوي غوندې د آمرانو حکمرانانو د حکمرانۍ په مرسته کولو مجبوره وه. او بل طرف ته امریکا په عرب دنیا کې د ډیر مقبول انقلابي مشر د مصر د جمال عبدالناصر خلاف منصوبو کې اخته وه. بیا یو موقع داسې هم راغله چې امریکا د مصر جمال ناصر سره سودابازۍ کولو ته تیاره شوه. دا هغه دور چې د برطانیې د عالمگیر سلطنت نمر په پریوتو وو او امریکا د کمال په لوري روانه شوې وه. خود امریکی صدر جمال ناصر سره ممکنه سودا بازی کې لوی خند برطانیه وو. هر کله چې برطانیه په عالمی سطح د امریکی یو ډیر نږدې اتحادی ملک هم وو، خو په عالم عرب کې چې د برطانیې کم ناولی کردار پاتې شوی وو، د هغې تر مخې د امریکی صدر آیزنهاور، د هغه وزیر خارجه ډلس او د خارجه محکمې چارواکي اندېښمن وو چې د برطانیې د یو نږدې اتحادی په وجه به امریکا د عرب دنیا زړونه او ذهنونه چری هم ونه ګټلی شي. امریکې دین علاوه هم په سیمه کې داسې یاران په لاس کې نیولي وو چې عرب ملکونو ترنا ځان په لرې ساتلو کې خیر ګڼلو. د مثال په توګه که په نن دور کې امریکا فلسطین کې د نوو غیر قانونه آبادو جوړولو په کار کې د اسرائیل خپې مضبوطۍ، نو دا هم امریکا و چې په کال 1950 کې اسرائیل سره د سیمو په نیوو کې یک طرفه مرستې کړې دي. عمدې ترخو تاریخي حقیقتونو صدر اوباما عرب دنیا کې د عرب قوم د زړونو او د ذهنونو په مکمله توګه ګټلو کې پاتې راوستو.
درنو عزتمنو اوریدونکو، تاسو د جیوه راجیو خبری خپرونې ته غوږ یاست او له تاسو څخه ډیره مننه کوو چې تر دا مهاله زموږ سره په خپرونې کې مل یاست. زو یو بل راپور ولورې ته چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې تر څو د 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو سر شمیرنه نوي شوي، تر هغه مهاله به د پولیو وایرس کنټرولول یو ګران کار وي، ځکه چې هغوی د کمپاینونو پر مهال د سر شمیرنې ریکارډ نشتوالي له کبله په هر کمپاین کې ډیر ماشومان د پولیو تاسکو څخه محرومه پاتې کیږي. نور په دې راپور کې څه دي، څه معلومات دي، دغه تاسو ته یو ترین وړاندې کوي.
په پاکستان کې د 1998 وروسته نه د غټانو او نه هم د ماشومانو سرشمیرنه سوې ده چې اغیزې د پولیو ضد پر څاسکو خوړونکو ماشومانو باندې هم پرېوتې دي. د خبره په کوټه کې د روغتیا د ادارې یو لوړ رتبه مامور امیو خان و وایس اپ امریکا ته کړې ده. د نوموړو په وینا چې د سرشمیرنې د نشتوالي له امله په هر کمپین کې به اکثره ماشومان بېله د پولیو ضد د څاسکو خوړلو پاتېدل او و چارواکو ته به درک هم نه لګېدی.
1998 کې هغه په مناسبت دا و چې کم د پاپولیشن اینوال گروتھ ریٹ چې موږ ورته وایو، دغه په مناسبت اوورآل دی جنرلایز کول کم هغه ټیم پاپولیشن هر کال به دونه پاپولیشن بڑھاو سوی وي دونه به د دې خیال و او په هغه کې به 18% دی دا ویل چې 10% یا 10% د 15 کلو څخه کم کښنیان وي په ټوټل یو آبادی کې د پاکستان په سناریو کې، بیا د بلوچستان په کیس کې. نو په دې بنیاد باندې دا فیګر چې دی د بلوچستان د یو درس ازلا چې کوم ولې د دې د ټارګټ پاپولیشن دغه دی کول د مختص کول دی او د کمپینز د پاره د ان آی ډیز د پاره دی دغه کول د پولیو د پاره.
امین خان وویل چې اوس حکومت د پولیو د وایرس له وجې زیاته خطرناک ولسوالۍ لکه کل عبدالله کې لومړی د 15 کلو څخه د کم عمر ماشومانو د سرشمیرنې کار ترسره کړی دی. په کوټه او پښین کې لا دا کار 40% پاتې دی.
مسله دار روانه چې مسټ چلډرن والا ډیر زیاته فینومینا ډیر په گردش کې خلکو خبرې کول چې مس چلډرن را روان دي د پولیو کیسز سمج ولی د پولیو رنگ نه جوړی سمج ولی ځان نه خلاص کړي. هغه مختصر جواب دادی چې تر هغه به مس چلډرن کوشنیان پاتې شي د دغه نه جوړی سره ځان نه خلاصولی څوک د دې یو طریقه کار دادی. یونیسف دی راول ارسل پایلټ کې په کراچی کې مایکرو سنسز یو کې مایکرو سنسز باندې کم چې د 500 کلو کم کوشنیان و دا هو کمپلیټ شماری یو کړل. هغه شماری چې اوسې بیا نو مشته یو ټارګټ پاپولیشن مشته په مخ راځي او بیا مش خبره کولی شو چې دونکو کوشنیان ویکسینیټ شول او څونه پاتې دي.
د دې پوښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې د ماشومانو سرشمیرنه به په هر کمپاین کې روان وساتل شي.
دا سینه دي چې دا یو وری اوسو بس ختم دا به هر کمپاین پر کمپاین کم چې دا ټیمز دي سی ایچ ڈبلیو دي دی به اپډیټ کایم. خاص دي ته دا طریقه کار ور شول سوي دي چې نیو بونډز دا نیو پیدا شوی ماشومان کښنیان دا څه تر خپل د ځان سره انټر کوي او کم کښنیان چې د 500 کلو سره واوښتل هغه څه تر د ټارګټ پاپولیشن سره ایسته کوونګ دي او که څوک نیوی را بارسول او که څوک دغه څه ولاړ بارسول هغه څه تر انټر کوونګ دي. دا ګرد طریقه کار په مایکرو سنسز کې دي ته ورشول.
د روغتیا د چارواکو په وینا چې په خوا به دغه ماشومان شمیره پر اندازه کېدله چاته چې به د پولیو څاڅکي ورکول کېدل. خو د اوسنۍ سرشمیرنې وروسته امکان دی چې په ځینو برخو کې به ماشومان کم او په ځینو کې به زیات شي او د دې ښه اثر به د پولیو د کمپاین پر مهال پر اخراجاتو هم څرګند شي. ولې چې د دې عمل څخه به په لویه کچه د بې ځایه مصرف مخنیوی وشي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
زمن اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې یو بل مهم راپور ولورې تاسو په امره ګرځو چې د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله تورخم د تیر څو ورځو راهیسې په سلګونو تجارتي موټری ایسار دی او د افغانستان ګمرک یا کسټمز له خوا پرې لوړې مالیې لګیدلې دي. په دې حقله راپور کې ابراهیم شینواری د ځینو کاروباریانو سره هم خبرې کړې دي. تفصیلات یې په دغه راپور کې.
په تورخم کې د پاکستانی او افغاني ترانسپورټرانو نه د هغوی له اړخه اعلان شوی احتجاجي کاربندیز په اړه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په درېیم ورځ هم د تجارتي توکو نه ډک او ځینې تش په سلګونو ګاډي د پولي دواړو غاړو ته د دې له وجې ایسار شوي چې د افغانستان ګمرک بیا کسټم ادارې تورخم د پولي د لارې پاکستان له اړخه افغانستان ته داخلیدونکو واړه تجارتي ګاډو باندې د خاورې یا لینډ ټیکس لګو کړی او دا اولنی ځل دی چې د افغانستان حکومت له اړخه په دغه نوم دغه نوی ټیکس ولګول شو. د ټیکس لګولو د اعلان سره سم پاکستانی او افغاني ترانسپورټرانو د احتجاج په توګه خپل واړه ډک او خالي ګاډي د پولي دواړو غاړو ته اودرول او د خپل کاربندۍ په اړه د پاکستانی ترانسپورټرانو تنظیم مشر حاجی عظیم الله ډیو رادیو ته وویل
دا په لوګا ناجیز ټیکس لګول افغانستان نن والا او دارو والا په لوي او ګاړو والا پیسې نو سره مې ګاډي ورته ولیاړ دي. ترانسپورټرانو ورته ته زموږ تیش کارو ټیکس هغه زموږ خپل خبر نه خپل لاري
د حاجی عظیم الله په وینا د ټیکس ختمولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزه تجارت بیا بحالولو په غرض د افغاني ګمرک چارواکو او افغاني ترانسپورټرانو ترمنځ خبرې اترې دوام لري. خو د دغه راپور د چمتو کولو تر مهاله کومه حتمی نتیجه مخې ته نه راغلي. د یادونې وړ ده چې سخت کال په اول د جون د پاکستان حکومت لخوا په افغانانو پاکستان ته داخلېدو په اړه د ویزې شرط لګو کولو او وروسته د تورخم په پوله پاکستان اړخته د یو مرکزي دروازې جوړولو په اړه د دواړو ګاونډي هیوادونو دونه ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د تیر څلورو میاشتو راهیسې څو څو واره د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي اړیکې متاثره شوې. پاکستان د خپل اړخ افغاني ترانسپورټرانو ته چاله بچ په خوا فقط د روډ پرمټ په اساس پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکوله. هم اوس د ویزې شرط یې خې او د سپتمبر تر اخیره نیټه ورکړې شوې. میاد تر سره کېدو نه پسې اوس ورلې او زلبیا په دغه میاد کې یو میاشت اضافه کړي. پاکستانی او افغاني ترانسپورټران ادعا کوي چې د دواړو هیوادونو لاړخه پورته کړې شوې. دغه ګامونو لوجې که یو اړخته دواړخیزه تجارت ډیر متاثره شوی نو بل اړخته د دواړو هیوادونو تاجرانو ته هم درانه مالی تاوانونه رسیدلي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
قدرمنو اوریدونکو وس تاسو په امریکا کې یو ویداري ولوري ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
خپل کې د ملګرتیا له سبب ټول کارونه ممکن کیږي. د امریکې په ملاتړ د بوروندی د خلکو د ژوند بچکولو هر قسمه دوایانو ته رسایي ممکن شوې ده. بین الاقوامي ترقۍ لپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ اوسوس د دوه داسې پنځکلیزو منصوبو د مکمل کېدو اعلان کړی دی چې غرض یې په بوروندی کې د ملیریا د ایچ آی وی او د ایډز د رنځونو د دوایانو رصد زیاتول دي. د بوروندی په بو جمبورا کې د منصوبې د خرید و فروخت په یو دستوره کې د یو ایس ایډ مقامی نمائنده وکټوریا ګیلس د ټولو ملګرو د کوششونو ستاینه وکړله کوم چې د نظام د مضبوطولو دپاره شوي دي. دې د امریکې د دې پوخ لوز یو ځل بیا پخلی کړی دی چې بوروندی سره به د بوروندی د خلکو د صحت د ضرورتونو په پوره کولو کې لاس امداد کوي. د دې دوه مکمل شوو منصوبو تر مخې د امریکې حکومت د بوروندی د حکومت او د صحت د ساینس د انتظامی شعبې او د نورو ملګرو ادارو په مرسته بوروندی کې د ملیریا او د ایډز د دوایانو موجودګي او د دې تقسیم یقیني کړی دی. دا دواړه منصوبې د ایس آی اے پی ایس او د ایس سی ایم ایس په نومونو یاد دي. په دې دوایانو کې 900,000 د ای سی ټی نومي ملیریا دوایانې او 900,000 د ملیریا او د ایچ آی وی د تشخیص سازو سامان شامل دی. په ایس آی اے پی ایس او ایس سی ایم ایس منصوبو د صحت د انتظامی ساینس ادارې عمل درآمد کړی دی. دې منصوبو د دوایانو ساتلو دپاره د قامی ګودام په فراخولو کې هم لاس امداد کړی دی او د دې له سببه ګودام کې د دوایانو د محفوظ ساتلو بندوبسونه ښه کړی شوي دي او دا اوس د خرابېدو او ضایع کېدو نه بچ کړی شوي دي. امریکې د یو ایس ایډ په ذریعه 500 کالو کې بوروندی کې د صحت متعلق د سامان د خرید او تقسیم کار لا د 300 ملیون ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی. امریکا بوروندی کې د ایچ آی وی ایډز ملیریا د غذایت او د خاندانی منصوبه بندی پروګرامونو ته د 300 ملیون ډالرو نه زیات رقم اوښکی دی. امریکا د بوروندی د خلکو د صحت د اجتونو پوره کولو په کار کې بوروندی سره په همکارۍ کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.